درنو دوستانو ستړي مشه دا ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان لخبل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله چې یو کلتوري مجله ده خبرو خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان د پنجشنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو یې د هغه 12 ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي څو چې په اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته نوي رسېدلی د دې هیواد په ختیځ کې د سولې خواته د پرمختګ تمه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د سیاتېدو غوښتنه کړې ده. ملي امنیت شورا ویان طارق آریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي.
د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د هیواد د امنیتي او د پای ځواکونو د تلفاتو د کموالی په موخه ټول هیواد کې په دښمن خپلو بندونو ته زور ورکوي.
د ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو غوښتي چې متهاجمي عملیات دې زیات کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتېري پرون سهار فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. دا کابل پانتون په ساحه کې پرون د محصلانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه یو محصل وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا خبره د کابل د امنیې قومندانۍ کړې ده. وایي چې د محصلینو ترمنځ د پرونۍ نښتې په تړاوي لسګونه کسان نیولي. امنیې قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي. مجاهد په وینا نښته وروسته له هغه پیل شو چې د پانتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال دوه محصلین روان خطله ورسته نور د حقوق په لوي اخو ډب فایل کړ.
دا محصلونو په مرکز کې ټول ډېر سات جنجال پک شو. دا جنجال لارډ تشنو څخه یو کس مرشاو دی او دوه کس مجبور دي. بجت نورمال دی تقریبا 4 بجې شاوخوا کې بجت مکمل نورمال شو.
خغلی بجایز زیاته کړه چې له دواړو خواو 15 کسان نیول شوي چې اوسمهال په توقیف کې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
شپږ اویا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې او دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل.
خغلی حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ ډیر زر نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې 1200 ښوونځي د تعلیمي ګواښونو له کبله بند دي. پاکستان د پنجشنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سختریزې وسلوالې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورینو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سرتېري هم پکې وو د تښتولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي د پاکستاني امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندل شوي. د ایرانیان چې استخباراتي مامورین هم پکې وو د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د مرکز زاهدان په جنوب ختیځ کې 150 کیلومتره لرې له پراته کلي څخه تښتول شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ژغورل شوي ایراني امنیتي مامورین په خروختي وضعیت کې وو. ایراني چارواکو ته سپارل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې نور ایراني برمته شوو امنیتي مامورینو د موندلو هڅې روانې دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین پر نوویل د چارواکي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطاني چې د ولیعهد خلاص بلل کېږي د خاشقجي د قتل لپاره لا پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا په یو جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې د راتلونکي کال کې د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي، په کومو کې چې پوتین د نوي ولسمشر واک ته د رسېدو هیله لري. د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې او هغه یې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې. په سنګاپور کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د جرمني، فرانسې، روسیه او اوکراین د بشانو لخوا هغه هڅې چې د منسک د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره یې کوي د یو وخت لپاره بې معنا وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکي کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي، کومه چې به د اوکراین د حکومت او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ کړکېچ سوله ییز هواري ته په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوي کړکېچ کې تر اوسه تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر د رسنیو مسؤول سویتسلاو سیلکو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د سیاسي هواري غوښتونکی دی، خو د ده په وینا د تېرې کوونکي هیواد پر شرایطو نه. او اروپایي ټولنې بیا هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې اړه رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو واوریدل. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځري صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 ام په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو هر شي ری نه واځي چې زموږ خبرونه زموږ د پانل لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل څونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. سموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجله در واورو د خبرونې یو ریپورت راخلو. وسوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو 18 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل ریپورت چمتو کړي.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزی یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې دې ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحماني وی طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
با باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی همدار از وای چه طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکو کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیدلوری بیانوي، وایي چې د طالبانو او هزاراو ترمنځ جوړجاړی موجود و چې پر اساس یې دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینې راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزارا ولس ترمنځ داسې یو تړون و چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ، د طالبانو او هزارو ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقه خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزار میشتو کلو سره پټه دي، دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزارو ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې تریغه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یاراسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې، بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو جنگ مکوي، تاسو که په غزنی جنگ وکړي یال چې د مشکوم خلک دی یا د مجمند کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقعي کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبان نه وزاره هیڅ کار نه سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یو کلي کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتون حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحمانی د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري، تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیل قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
بنابراین ما فکر نمی کنم که این تحلیل واقعیت ندارد.
نظر محمد مطمئن چه باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وای چې د دوړو خواو ترمنز موافقه ورسته لدی ما تشو چې یو سیمهیز قومندان حکیم شجاعي په خاص ورزګان ولسوالی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ایز تړونونه شوي دي چې هزاره په دوو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چې کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشې کړلو، داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټولنه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزني ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دېرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډه چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لسکلنه یا دولسکلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنمویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو. په زر پاڼه کې به د لرغون هند یوه تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی تجلا کاندي په هر لوري حضور دی
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې کیسې نورې تشمیان د زرینی په ښکلا نه دی دغه پیغلې په روح کې ویخه کړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یوې بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللې بشری ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدی وساتي، ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدی لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدی په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه چیز موږ په لاس کې دی باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدی لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیره شرحې وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار ده چې تاریخي ابدی وساتل شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو سرغړونو د څېړنې کمیسون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې 2 شکایتونو ته چې 15 رسنیزې سرغړونې او 10 رسنیز شکایتونه وڅېړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واړی چې تر رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستند توګه د کمیسون ته ولیږي چې ورته رسیدګي وشي. تر رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواجی کی ټاکل شوی ده. په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار د دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثره سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو وسارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
ریسپ د دیار لسوا و نیوی کال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړه ریاست ته کوم بجټ منزور شوه دی تاسې په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې څه په پلان کې لري؟
مونږه ریسلور پروژې درلودلې چې هغه په شپږ نوي و نوي دوړو کلونو کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګا په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چاره تقریبا پای ته رسیدلې دي او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دوه پروژه څنګه د اړې موزیم و چې هغه د دوی جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کړ او هغه هم په دې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږه د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې موږ غواړو چې هغه افغانستان ژمنه پایتخت او هغه پاره کې مونږه د ختیځون په ساته باندې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی آثار مونږه پاره کې نندري ته وړاندې کو او د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دو پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام درلري، سکل هم او کال ته به هم پاتنه وي، کال کې به هم جریان ولري او بلاخره کله چې پای ته ورسېدله بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي موصل لاس لاندې
او دستي یوه پروژه چې موږ غواړو په اوونه وی کال کې موږ لپاره منظور شوې ده، هغه د سبز آباد غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده، قانوني کیندنې دي. نو دغه هغه تدارکاتي مراحل پای ته ورسېدل، د ولایت مقام نه دغه هغه ورستي منظوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډۍ ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزې معرفي کړ. نو غواړو چې په دغه غونډۍ کې موږ قانوني کیندنې وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډۍ تر اوسه پورې په کې لاس وهنې نه دي شوي، یعنی خود سره لاس
او خود سره لاس وهنې په کې پتیرو کلونو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه او شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنې شوې له بده مرغه ځینې آثار به لوټ شوي وي. مګر یو ډاډ تاسو درکوم چې دغه غونډې ډېره لویه غونډې ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دی رسیدلی دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډېره لویه غونډې ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته استوپی دي په کې او په هغه کې معبدونه شته په هغه کې ډېر څه شته دی نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لانه در نظر
یعنی دغه غونډې چې د سبز آباد کې اوس تاسې د کار لاندې ده دا هم د ګندهارا تهذیب نخښه ده
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نخښه ده او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو البته هغه به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاع فرهنګ د وزارت د مشرتابه لخوا او د ننګرهار ولایت د مقام له لوري نه هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسمه پرانیزو خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالي تا وو ټول دا دغه شیدا غونډې دا به موږ یې هاته کوو او دغه نو بیرسته په دوه ورخه کې موږ د دې دي کې کندنې شروع کوو او څومره اثر چې موږ ته لاس ته راځي دا به مالته ځای په ځای ډیپو کیږي او د ډیپو نه بیرسته هغه صفایي دغه کیږي او هغه په ان شاء الله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثر به بدل تر انتقالي
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پنی توګه باندې کندنې وکړي کنه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي
او الحمدلله زبنګ اطلاع فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنفنی او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی او البته په خو وختونو کې د اطلاع فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې بهرني باستر شناسان به راوختل لکه اوس پاړه کې چې په دیرلس او درشتم کار کې کمی کیندنې شوې د استاد کوزات په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو سره د دغې سره هم هغه کیندنې شوې ډیری غیر مسلکی شوی وی ډیر اثر لمنځه تللی وو مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغه په ډیر تاکید سره په ډیر احتیاط سره په ډیر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثر چې کوم دی هغه راوباسي او هغه حفظ کی او هغه ثبت راجستر کی او بل اخر هغه ستاسو صفایي او کی او هغه تشریح کی دا ټول وړتیا وی ان شاء الله موږ په وزارت کې وسوجو
دغه د اډی موزیم ما چرته لوستي چې دا د کنيشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز وو بده کې به هم ډېر بستاني اثر د زمکی لاندې خوندې وي یو څه خو به په دې جنگونو په وختونو کې د منځه تللي وي ستاسو خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د زمکی لاندې اثر موجود وي او کنه
ابي سبزه شو سره معلومات لرمه د هډي موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې الته موږ کم آثار چې په دغه اړه کې موجود هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوی دي اول تر ته موزیم جوړ شو په دې موزیم کې ځای پزه شو نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغې د اسلام پر اتک سره دغه وخت بودایانو آثار او د دفن کولو کوشش وکړه او هغه دفن کړ څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنی وشولې په دې لاره سوت درشتم کال کې په دې کې قانوني کیندنی وشولې او دا کیندن نو وروسته ځینی آثار د کابل موزیم ته ویول شو تا ساتنه په خاطر باندې دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو هغه موزیم کې ځینی هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوی وو یعنی د بدن ځینی حصے د تاریخي آثارو منځ ته لیوي نو دي کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په دیلس او د رښتم کال کې استخراج شو یو د تیګي آثارو بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پزی شو نو په دیلس او نه په نوسم کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغله په دې موزیم باندې حمله وکړه نو دغه موزیم آثار په تمامه معنا لوټ کړل اینه الته د سکم کیندنې نه دي شو چې اوس په سره څوک راغلی وخت کیندنې کړي غیر قانوني یو شی راځتلې بلکې دا موجوده آثار چې کوم واغه لمزه یوړل نو په کې د تیګو آثار چې کوم واغه دوی د ځان سره یوړل او د لرګو آثار ته ور واچو او بیا دغه وخت حکومت چې کوم واغه بیا د دې ور د وژنې لپاره اتپایي وړلې یو غیر مسلکی عمل وکاو او دغه اتپایو د وګو په نتیجه کې بیا د چکم د چونی هغه تاریخی آثار او هغه به دی وبوسره لمزلاله نو د موزیم آثار په تمامه مراله مزه تللی ولی دغه یو ټکه تر ډیره حده پورې امکان لري، ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه 1903 کال کې چې کومې کندنې شوې دي آیا په تمامه معنا دغه غونډۍ دغه شوې پلټل شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټل شوې وي، نو که دې کې نور هم پلټنې وشي، قانوني کندنې وشي، دلته به ډېر اثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسې به وتوانېږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخواني آثار بیرته را انتقال کړي؟
بالکل، دا خو ډېره ساده خبره په دې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت یې لازم وګڼي، ځکه هغه ډېر مهم آثار دي که نه. نو د ځینو آثارو د آثارو د ساتنې دپاره هم خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپله پالیسي لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی ډېر آثار داسې دي د دنیا ځینې آثار چې هغه ډېر نابي او ډېر مهم، هغه کله کله په د ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کېږي. لکه زمونږ هم ډېر آثار مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې هلته یوړل شول، هلته د هغې حفاظت وشو. نو آثارو ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم آثار لازم ګڼي چې موږ ته دلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې پروت تقریبا 450 کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنې هم کړې وې، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
عابد صاحب، یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او آبدې چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړئ او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپاره شوې چې د هغې انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکارۍ دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتو نه وړاندې په تیر ژمي کې هم 2003 پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شاهسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شاهسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغې کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپې مو ته ښودلې دي، د میملې بڼه مو ته ښودلې ده، نورې ساحې چې هغه بستاني وي او تاریخي وي خو مهمې پکې دادي دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي. تقریبا 20 تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیره په خواره هیڅ د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد د هغه په فن خبري کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمونږه تقریبا داسې 13 کال بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمونږه جاری ده.
څنګه راغلی دی خاطر او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعراو اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پویدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې، به د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتی ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندۍ ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما د توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات یې څه وو؟
موضوعات یې داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وې، لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د تواضع په رابطه، یا چې دی که نه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به وو، ترانې وې. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېر وو، شایقین به ډېر وو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي، دغه ترانې تر ډېره شعاري وي، مثلا د یوې ډلې شعار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډېر پام نه کېږي، دقیق انتخاب نه کېږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې، دې شي ته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شعار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زموږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې، په یو اجتماع کې، بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به موږ ورکړو، مثلا داسې د اسلام د دین، د وطن، او چې دی که نه دغسې تعمیري فکر به موږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به موږ کوشش دا کولو چې دا ترانه
اوس که یو څه را واورو.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ مین ملتا سر ثابت، جوړ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي، ډېر یې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي، یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي، که جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دی، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې، نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي، نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دو مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپله ملکه یا تجربه، یو څه استعداد پکې وي، نو هغه بیا کوی شي چې دی که نه په هغه طرز یې ونه وایي یا په هغه طرز یې جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی، زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې دته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله، دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي، په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي که نه، چې ایکو ورکوي. تاسې هم چې کله یو څه ثبتوئ، ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ که
نه؟ نه، زما خپله چې د اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتې دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی، دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت ورته وای هغه خو منګه ورخړې دي ساده اغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کم د کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورخړې دي او نه ورکوم
هغه وخت چې په موسیقي باندې زولګیت ځای ترنم ونیو اوس چې موسیقي هم شته آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل
او اوسم چې د کنا ډیر مینوال به حد مینوال لري موږ د اغینه یو بدا د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کیږي په دې وټلونو کې دینی مجالس جوړیږي د ناتخانه یو مجلسونه جوړیږي او د تلاوت د قران پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده
اوس که یو بل ترنم واورو
ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم لکه نسیم چې تاول زلفو نشی لکه نسیم چې تاول زلفو نشی دا سستی چمن تغیق ورکوم فزله کې خپل میهن تغیق ورکوم دا سستی چمن تغیق ورکوم فزله کې خپل میهن تغیق ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم
د هند لوی وچې یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړېدا سبب ګرځي او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لا میلاد شاوخوا وزره کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبتا نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل. خپل ولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپل منځي وې او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. د یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 15,000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانی کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور وو. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې او هیچا د ده له فیصلې او پرېکړې سرغړونه نه شوای کولی. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه ځکه چې کشره او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له عوامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندناب د کلی له نورنجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ تتلی او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار وو، د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو، هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنی راورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یو ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل. له لرې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګارنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ور پورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لختې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم. او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته.
شیبه په لانه و تیره چې د سندرا لغه سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګ ها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناست نه و، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیسلی غږ لزان سره وړی و. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا بټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کاوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندرنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرې او سانګ کلمې جوړې شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي، او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورۍ کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه، او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکې ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي، او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي، او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب را وروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیک مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې را برسېره شوې، او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصلي و ببولله، او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه، او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه تل کېتلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیل مستا، اے درسم دریا پیل مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا. اے درسم دریا پایلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، څو زما رضای ووی د تا بلا، څو دما رضای ووی د تا بلا، په دوی کې به ما نمو می واصله. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی، هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. اے واسله د ګمان له اهل مشا، اے واسله د ګمان له اهل مشا، د پیالی گناه به او بخي غفور دی، د پیالی گناه به او بخي غفور دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم سورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
بیا د کک را پاره دلی وسوسی دی، ولولی دی، پټی پټی تلوسی دی، نا بللی میلمنی بیا لی ونای کر، پیا وشپ کی جوړ تربل سړای کر، کک د نویو احساساتو پټال زانگی، د ملک زرینی خکلا لوټلای، یو ځل بیا یې زړه نرای نرای تخنیگی، دا زړګی څه بل هوس ملامت دی، کله دلته کله هلته مینیږي، د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکي پورې زنګیږي. خدا زل خبرې نورې کیسې نورې، تش مین د زرینې په ښکلا نه دی، دغې پیغلې په روح کې ویښه کړې، د هیواد او د ټبر نوې چسبه ده. دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده، دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی، د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی. دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې، د دښمنو له تور نیت اندېښنه ده، د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی، شهزادګۍ و بل هوسه دروغجنه، پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته، خو ملکه زرینه په سیاست پوهه، د ټبر پر درد درمنه لک مغروره، د هیرمن په اوبو وتی ملاتړلې، د ساکانو د یووالي ارمانجنه. زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده، زرینه یوه هوښیاره ملکه ده، ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي، ښایي دا به وي خپلوی د ګډې وینې. ګلبویا په وینه بل څوک وه، پردی وه، د مینې او د وینې څه توپیر دی؟ ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی، په دې منځ کې به د وینې خپلوی نه وي، قومیت به انسانیت کې نه ځایېږي، عشق به نه پیژني پولې د خپلویو. ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه، عاطفه به نړوي د ټبر پولې. ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي، هی ارمان چې داسې نه ده، داسې نه ده. هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی، دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه، قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواد، وژني خپل عاطفه د ټبر مخته. څومره سخته، څومره ستوغه ده پوښتنه، یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي، بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي. د دې دواړو ترمنځ کوم یو را اخلي؟ ګلبویي پکې هیواد او ټبر واخیست، اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ، زه وشړلم زړه او حافظې نه. خزرینه، خزرینه خدای ز دراغله لکم زایا، یو ناڅاپه بدل زما جهان کړ، زی وبیستم لپوچه دنیا گئی نه،
زیرا وستم لزانا برتا زانتا خوب اولای لیوانای او مستانوم زی ڈوب کرم ده هیرمن سړو وبو کی یو ناسا په لزدا را بهر کړم کلم لا هوی دیو بل عشق په چپو کی زیرا وستم او برتا سها کړم ده هیرمن په ننګ پور تکړم لزمکی ده هیواد په عشق کې خکت کړم اسمان زی برتا پر پخو و درولم زی برتا پر پخو و درولم یو زل بیا مخامخ کلمو دخمن تا د عشق نوې شوري ویخ کړز ما پر روح کې یو زل بیا هیلمن کلم ژوندون تا پر دولاری یه حیران یم درولای پر دولاری حیران یم درولای نن څو وکړم او سبا دا چیر تا ولاړ شم چې بل زلې څوار لسم سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هرمن په ننګ ولاړ شم.